At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
په دولسم اگست 1947 کې د پښتونخوا د چارسدې په بابړه سیمه کې خدایي خدمتګار د خنړې پیښې سره مخامخ شول. دغه هر څه په داسې حال کې رامخې ته شول چې دوه ورځې وروسته د پاکستان د آزادۍ د لومړۍ کلیزې لمانځ لپاره چمتووالی پیل و. دغه پیښه ولې رامخې ته شوه او د دې اساسي علت څه و؟ دغه پوښتنه مو د لیکوال محقق او د عبدالولي خان پوهنتون استاد محمد سهیل مخې ته کې خدا چا چې په خپله باندې د بابړې د پیښې په اړه هم څېړنې ترسره کړې دي. دوی په ځواب کې SBS پښتو ته وویل،
تر څو پورې چې د بابړې د پیښې تعلق دی نو دا داسې پیښه شوه چې په جون 1947 کې باچا خان د خپلو ملګرو سره گرفتار شوی بغیر د څه وجه نه. نو په اگست کې د هغه گرفتاری خلاف چونکه ورپسې جولای روژه وه، نو هغه وی چې روژې نه پس پا بیا مونږه جلوس وباسو یو پورم نه، نو هغه به په بابړې په مقام باندې وباسو. نو دا په دغه ورځ باندې په 12 اگست 1947 د میا فصیح الدین باچا د اجرې نه تر د غازی ګل بابا پورې دا 1 کیلومیټر پیدل لاره ده. په دې د جلوس روانو او په دې باندې فوج او اف سی او پولیس ګولې ورولې او په دې کې شپږ سوه او 11 کسان شهیدان شو.
د دغې لویې غمیزې وروسته څه قسمه لکس العمل مخې ته ورغلو؟ ډاکټر محمد سهیل خان وایي چې دولت د لوی زور ځواکۍ څخه کار اخیستو او د لاپسې د زیان د یاري له امله خلک غلي شول.
د بابړې دی واقعې نه پس یو کریک ډاون شو. کریک ډاون کې چې چا سره بم په کور کې وسله منتقل کېدله نو هغه به هم گرفتارول او وسله به په دغه کې غشته قبضه کې. نو د دې د وجه نه هغه یو عمومي تحریک ونه چلول شو چونکې مشران هم ټول گرفتار وو جلیم شو. بیا د پښتنو دا رواج دی چې هغې کله مړې کېږي نو هغې خامخا څو ورځې مړې ته ناستې. نو دغه څه وجوهات وو چې د هغې د وجه نه. بله دا هم یاره وه چې که مونږ احتجاج کوو یا یو بل جلوس وباسو اسنه چې په هغې باندې هم ګولې اورېږي. نو دا یو غټه یاره وه چې د هغې د وجه نه احتجاج نه کېده.
آیا پر اختیار د جوبل شوو او د وجل شوو خلکو د کورنیو نه دولت پیسې واخیستې؟ د دغه سوال په ځواب کې ډاکټر سهیل خان وایي چې وو بالکل دولت د جوبل شوو او د وجل شوو خلکو د کورنیو نه پر دې غرض پیسې واخیستې چې په دغه پیښه کې د دولت مصرفونه شوي دي.
تر څو پورې چې دغه زخمیانو او دغه شهیدانو کور والا تنګولو خبره ده نو تاسو ته یاد وي چې په 12 اگست دا واقعه شوه او ټیک دوه ورځې پس د دې مړو درېمه وه په 14 اگست باندې. او په 14 اگست باندې د مسلم لیگ مسلم ګارډس دوی ډولونه واغېشتېدل او دغه شهیدانو زخمیانو د کورونو مخې ته به ډولونه وهله او د پاکستان جشن آزادي به منځله په هغه بانه باندې به دوی ډولونه واخل. دغه رنګې د هر یو زخمی نه 100 روپۍ جرمانه غونډه کړې شوه او د هر شهید کور نه 50 روپۍ جرمانه را غونډه کړې شوه. زخمی نه زیاته ځکه وه چې قیوم خان په اسمبلی کې دا ویلو چې په دوی باندې بس ګولې ضایع شوي دي، مونږ دوی ویشتل رسا خو دوی مړه نه شو.
د بابړې په پیخه کې د وجل شو شمېره 611 ښودلې کېږي، خو آیا دغه شمېره تصدیق ته هم رسیو کنه؟ په دې اړه ډاکټر محمد سهیل خان وویل چې دوی هم د څېړنې په برخه کې د چارسدې د بېلابېلو سیمو لیدنه وکړه او د هغه خلکو د خپل خپلوانو سره یې ناستې وکړې چې په دغه یاده پیښه کې خپل ژوند د لاسه ورکړی وو او یا جوبل شوي وو. د دوی پر وینا چې په 611 کورنیو کې ډېرو کومو کورنیو ته لاسرسی وشو او یا یې معلومات ترلاسه شول.
تر سو پوری چې د شهیدانو د لیست خبره ده، نو ما چې کم خپل تحقیق کړی دی نو په هغې کې هغه شهیدان چې د هغې قبرونو ته زه تللم او د هغې د بچو نوسو سره زه ملو شوی ما، د خاندان نورو خلکو سره ملو شوی ما، نو دا تقریبا یو نیم سل جوړیږي چې هغې ما ویریفای کړی دی. باقی چې دی نو هغه داسې غیر مسلمه چې هغې کې زیات تر هندوان شامل وو، نو هغې بیا چونکه دا خاندانونه تښتیدلی دي د یارې، نو د هغې ریکارډ ما ته معلوم نه شو. ځینې داسې خلک دي چې هغې به ما ته ووي چې او دا زمونږ وارث شهید شو، خو ما چې به د ویریفیکیشن عمل کوو نو هغه به نه ویریفای کېده به نه. نو یادېږي خو اسې 611 خو ویریفیکیشن د زنو نه کیږي.
په 1973 وختم کې د بابړې د پیخې پر شا باندې د جمهوری او د ولسواکۍ نظام مضبوطوالی وو، خو بیا ډاکټر محمد سهیل خان وایي چې د پاکستان په 1 کلن تاریخ کې تر اوسه بې وزله او وروستو پاتې قومونو ته خپل حقونه په لاس نه دي ورکړی شوي، او د بابړې نه وروستو هم پرله پسې دغه سې پیخې رامخې ته شوې چې د دغې خبرې ګواهی کوي چې دا خلک اوس هم د اساسي حقونو نه بې برخې دي.
دا چې کومه د بابړې واقع وه دا د جمهوریت لپاره قربانی وه، جنگ وو، ځکه چې دوی د جمهوري ازادۍ لپاره راوتي او په دې ګولۍ ورېدلې وې. نو د جمهوریت د لپاره لومبې جنگ هم پښتنو کړی دی، خو په پښتنو کې څه چې په محکومو اقوامو کې کا بلوچ دي که پښتانه دي، په هغې کې بنیادی حقونه چې دي نو هغه تر اوسه پورې دوی ته نه دي ملو، او د بابړې نه پس دغه واقعات په تسلسل کې را روان دي. تاسو د خړ کمر واقع وګورئ، تاسو د هغې نه پس د اوس چې کوم واقعات کېږي د بنو ده وګورئ، نو دا د هغې تسلسل دی، او دا تسلسل چې دی نو دا ادرېدلی نه دی. محکوم اقوام چې دی هغوی د خپلو بنیادی حقونو نه محروم دي. الله دې وکړي چې دوی د دې خپلو محرومتوب نه بچ شي.
محقق او لیکوال عباس جعفری د بابړې د پیخې په شا د حقایقو په اړه لیکي چې په 1908 کې د ګډ هندوستان د ایالتي اسمبلی د ټاکنو نه وروسته د اوسنۍ پښتونخوا او پخوانی سرحد والی صاحبزاد عبدالقیوم خان د ایالت مشر وزیر وټاکل شو، خو خدای خدمتګار غورزنګ پر دوی د باوري تحریک رامنځته کړو او دغه شانتي دوی زر لخپل څوکۍ ګوښه کړې شول. ډاکټر خان صاحب یا خان عبدالجبار خان د مشر وزیر په څوکۍ وګمارل شو. د دوی د سیړنې تر مخه په 1901 کې د فرنګي د جنگي پالیسۍ پر ضد باندې د هندوستان د 8 ایالتونو مشرانو وزیرانو د احتجاج په توګه باندې استعفاګانې ورکړې. پخپله ډاکټر خان هم پر دې کې شامل وو. د دویمې نړیوالې جګړې وروسته یو وار بیا په پښتونخوا کې د خدای خدمتګار د ډاکټر خان پر مشرۍ کې حکومت قائم کړو او دوی مشر وزیر وټاکل شول. د پاکستان د جوړېدو سمو د وروسته د اوسنۍ پښتونخوا د پاکستان سره د یوځای کېدو د سواله په اړه باندې ټول پښتنې ترسره شوې. خدای خدمتګار غورزنګ په دغه پروسه کې د برخه نه اخیستو پرېکړه وکړه او دغه شانتي مسلم لیگ نون ګوند په دې کې بریالی شو. پښتونخوا د پاکستان برخه وګرځېدله او دغه شان پښتونخوا د پاکستان برخه وګرځېده. د پاکستان د جوړېدو پر وخت باندې ډاکټر خان د پښتونخوا مشر وزیر وو. د هیواد د جوړېدو یوازې 8 ورځې وروسته په 20 اگست 1900 کې قائد اعظم دوی د خپل دندې ګوښه کړل. پر دوی تور و چې په 15 اگست باندې د پاکستان د بیرغ د زړولو پر غونډه کې ګډون نه وکړي او دغه شانتې دوی د هیواد سره بے وفاداری څرګنده شوې ده. د ډاکټر خان د لری کولو وروسته خان عبدالقیوم خان مشر وزیر وټاکل شو. د ډاکټر خان صاحب اور کوټه ورور خان عبدالغفار خان چې په بادشاه خان هم پیجندل کېدو دغه دریض وو چې خدای خدمتګار په هند کې د کانګرس اتحادی وو، خو اوس چونکې د هند تقسیم شوې دی او دغه اصولي فیصله د هند او د پاکستان په وجود کې راتلل منل شوې دي. هم پر دې اساس باندې بادشاه خان د پاکستان په دستور ساز اسمبلی کې د ناستې فیصله وکړه. په پښتونخوا کې نوی حکومت بغیر له اساسي علته د خدای خدمتګارو زورول پیل کړل. قسم خدای خدمتګارو وار په واره د دغه خبره باور ورکړو چې دوی د پاکستان د وجود خلاف نه دي او یوازې دوی د خلکو د حقونو خبره کوي. د ډاکټر خانه د سوکې د لرې کولو پر ضد باندې ځینې خلکو په چارسده کې احتجاجونه هم وکړل، خو ایالتي او مرکزي چارواکو پر دې غوږ ونه ګرولو. په 1943 کې بادشاه خانه د دستور ساز اسمبلی په غونډه کې ګډون وکړو. د قائد اعظم پر بلنه باندې بادشاه خان له دوی سره ناسته وکړه او د دوی ټولې اندېښنې لرې کړې. د دغې لیدنې نه وروسته بادشاه خانه په یو مرکه کې ویلي وو چې دوی قائد اعظم ځان ته رانږدې کړل او د دوی یې مننه وکړه. خو بیا وروسته چې کله قائد اعظم پېښور ته پر سفر باندې وراغلو، نو پر هغه مهال باندې ځینو سیاسي مخالفینو د بې اساسو معلوماتو په اړه باندې، د بادشاه خان او د خدای خدمتګار په اړه باندې دوی ته ناسم معلومات ورکړل او دغه شانتې دغه واټن ډیر شو. اسلام ګل افریدی، اس بي اس پښتو، پېښور.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.